د سړی بشمست
ډیره مننه ستاسو څخه ستر فروغ تاسو ستړي مسیدا ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي په راپورونه کې چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس لزینه غوړ سره په کتنه کې د افغان قواو د پیاوړتیا پر اړتیا خبري وکړي نن د شنبه ده د لندیا قوس 2 د نومبر 23 په پیل کې د افغانستان خبرونه له ابراهیم صافی نوري
لومړی د خبرونو سرټکی د امریکا د کانګرس یو هیئت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې ټینګار وکړ. په افغانستان کې تیره شپه بیا زلزله وشوه او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. پوره خبرونه د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غني په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ارګ کې بشو وویل د ټوریزم ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او له فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه هیئت د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیانو مننه یې کړې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریختر په مقایسه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولرسولې. دا اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکمش ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې وو. د راپورونو له مخې دې زلزلې د افغانستان له شماله نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولرسولې، خو د تلفاتو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. په تیر اکتوبر میاشت کې یوې سختې زلزلې چې د ریختر په مقایسه 0.5 درجې وه په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان ووژل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تورې یو کس نیولی دی. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې پولیسو دغه کس په وروستیو کې چې غوښتل یې له غزني نه په یو موټر کې دغه 20 کیلو ګرامه تریاک لغمان ولایت ته انتقال کړي نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې په تیرو 8 میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 220 لوی قاچاق خړونکي کو په ګډون د مخدره موادو 1800 قاچاقړونکي نیول شوي دي. دا کورني خبرونه. بهرني خبرونه زما همکار اسدالله لودین دراوروي.
د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان پر پاریس د لاس ورځې مخکې تر روسي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د بلجیم سرنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول شوو کسانو کې په فرانسه کې زیږیدلی کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول شوو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خبروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسأله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څیړنو ته زیان رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احضارات چې پرون وضع شوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. دای وای څرنګه چې پرون ما هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. یوه اسرائیلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمی شوې وه پرون پر روغتون کې مړه شوه. د اسرائیلو د پوځ یو ویان پرون وویل هغه سړی چې پر دې ښځې د چړې برید کړی و په ډزو وژل شوی دی. د راپورونو له مخې دوه نور فلسطینیان هم په دو جلا پیښو کې وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې هیواد یې له داسې انفرادي تروریستي عملیاتو سره لاس او ګریوان دی چې تنظیم شوي نه دي، بلکې د ټولنیزو شبکو له لارې پارول کیږي. نتانیاهو د کابینې غونډې ته وویل اسرائیلي وګړي باید تر وروستي حده خپل مسؤلیت ته متوجه وي. له بلې خوا د فلسطین حکومت ویلي چې اسرائیل له غیر مشروع لارو خلک وژني او وروسته بیا ادعا کوي چې وژل شوی کس سره چاړه وه. د اکتوبر میاشتې له پیله تر اوسه 18 اسرائیلیان په جلا پیښو کې او له 80 زیات فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې دې ته په ورته پیښو کې وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان هم تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار په یا برما په کیچین ایالت کې وشوه. د سري صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د ښویېدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي دا احتمال چې څوک به لا هم ژوندي پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د ښویېدو اصلي علت به څه وي. کیچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 950 کیلومتری واټن کې پروت ښار دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ورځو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته. افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. د بشري حقونو سازمان د زندانونو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کېږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري.
یو بنسټ د ولسی جرګې پر فعالیت د څارنې په اړه معلومات خپاره کړي. د ولسی جرګې یو غړی وایي
دوی هغه مثبت برخې ډېرې قوي ارزیابي کړي دي. مهمې برخې هم د دوی ارزیابي وو. همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړي دي.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان ګیلمن دي.
مشخصه استراتیجی مشخصه پالیسی نسته چې موږ د فارمونو په ایسه کې څه وکړو. په لحاظه د مرکزي حکومت لخوا نه موږ ته دا استراتیجي ترازی سي او موږ یې په ساحه کې تطبیق.
د نورو راپورونو تر څنګ په بلجیم کې د پیل سویو امنیتي څارونو په اړه هم راپور درته لرو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم د دې خپرونې یوه برخه جوړوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. ولسمشر اشرف غني د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکول سوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله کې غونډه وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوریدلی سي.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له 10 کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوه. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک سازمان په خپل وخت د بندیانو د نه خوشي کېدلو او د دوی د بند تخفیف برخه کې د ولسمشر د فرمان د نه عملي کېدلو علت د بندیخانو په مدیریتونو کې د وړتیاو نشتوالی او په هیواد کې د قانون نه حاکمیت ګڼي. د دغه سازمان رئیس وایي هغه شکایتونه چې د بندیانو لخوا دوی ته رسېدلی شي چې ډېری دغه بندیان د حبس تر پوره کېدلو وروسته هم ډېر کلونه په بندیخانو کې پراته وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او تعقیب ځایونو لوی ریاست وایي هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلې ده او یا هم د ولسمشر د فرمان پر اساس یې په بند کې کموالی راغلی خوشي سوي دي. اجمل تورمان پر دې مسله رپورټ لري.
د بند تر ټاکلي مودې وروسته په بندیخانو کې د یو شمیر بندیانو ساتل او د لسګونو دغو بندیانو د بند د کمولو په برخه کې د ولسمشر د فرمان نه عملي کېدل هغه څه دي چې د بشر د حقونو خپلواک سازمان یې اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان په وینا په دې برخه کې لوی ستونزې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت او د بندیخانو ناسم مدیریت دی. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمیر هغه بندیان چې له دغه سازمان سره یې اړیکې نیولې شکایت لري چې د بند موده یې پای ته رسېدلې خو لا هم په بندیخانو کې دي. د ښاغلي لال په خبره یو شمیر بندیانو دغه شان ویلي چې د دوی د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمانونه هم نه دي عملي شوي.
متاسفانه دغه ستونزې چې نن منګه په هیواد کې ګورو مهم لاملونه مربوطه ارګانونو کې د فساد شتون چې دی دا یو مهم لامل دی چې او دویم د قانون حاکمیت نه بودن هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کېږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري. نو دا لاملونه دي چې زندانیان همیشه شکایتونه کوي.
ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې په یو فرمان کې دستور ورکړ تر څو هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلې ده او لا هم په بندیخانو کې دي خوشي شي، چې په دغه فرمان کې د یو شمیر بندیانو د بند راکمولو په اړه هم ویل شوي ول. خو له دې سره سره د افغانستان د بشر د حقونو سازمان له ولسمشر غنی غواړي چې د هغو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې لاس په کار شي چې د بند موده یې پوره شوي او دغه شان د هیواد په عدلي ادارو او بندیخانو کې بنسټیز اصلاحات راولي. خو ولې هغه بندیان چې د بند موده یې خلاصه شوي نه دي خوشي شوي؟ ولې د لسګونو بندیانو د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمان نه دی عملي شوی او آیا رښتیا هم د کارونو دا شان پس بهیر د افغانستان په عدلي ادارو کې د فساد د شتون خبرې ترا ګرځي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان لوی څارنوالي ورته ځواب وایي خو د بیا بیا هڅو باوجود چا را سره په دې اړه خبرې ونه کړې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د محاکمو د اړیکو رئیس وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلې ډېر ژر به خوشي شي خو اړینه ده چې د دوی جرمي اسناد وڅېړل شي. امیر شاه امیرپور وایي پخوا به چې د بندیانو د بند موده خلاصه شوه بندي به خوشي شو خو اوس د دې لپاره چې خطرناک بندیان خوشي نشي د دوی هویت په جدي ډول کتل کیږي.
د دې ترڅنګ چې په فرمان کې اړوند کمیسیونونه کار کوي مستحق محبوسین تثبیتوي خو داسې و چې دستي به خوشي کېدل خو اوس جدول کېږي او جمهوري ریاست ته لیږل کېږي چې تر کتنې وروسته د تطبیق خاطر بیرته جدول موږ ته رالیږل کېږي. دلیل یې دا دی چې په تېرو کې ډېر خطرناک بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې خوشي سوي دي او د جګړې جبهې ته تللي دي چې کله جدول د جمهوري ریاست نه راسي موږ فرمانونه تطبیقوو.
ولسمشر غنی د هیواد د بندیانو د هویت معلومولو په هدف یو کمیسیون ټاکلی چې دنده یې د بندیانو د جرمی اسنادو کتل دي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفانو لوی ریاست وایي چې د خطرناکو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به تر دې وروسته بیړه ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دروان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د فعالیتونو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا معلومات ښیي چې د نصاب کموالی او له قوانینو سره سیاسي چلند د دې سبب سوی چې ځینې قوانین تصویب نه سي. د دغه بنسټ مسؤلانو پرون په یوه غونډه کې په شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د غونډو او کمیسیونونو د څارنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه او ځینې پیشنهادونه یې هم کړي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د ولسي جرګې د فعالیتونو په اړه د فیفا معلومات تاییدوي. قسیم سلیمان او د راپور جزئیات.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا سره له دې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د دغه جرګې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره کوي. دغه بنسټ چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ولسي جرګې غونډې او کمیسیونونه څارلې وه، د خپلو موندنو نتیجه د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره شریکه کړه. د فیفا یو تن مسؤول نئی مسخري په دغه خبري غونډه کې ویل چې ولسي جرګه په دغو شپږو میاشتو کې نه ده توانېدلې چې زیات شمېر قوانین تصویب کړي.
بعضی از قوانین یکی عدم تکمیل نصاب بود.
دی وای د ځینو قوانینو د نن تصویبېدو یو لامل د نصاب نه پوره کېدل دي. کله هم له ځینو قوانینو سره سیاسي چلند سوی چې دې کار په خپل وخت د قوانینو د تصویبېدو مخه نیولې ده. ځینو قوانینو ډېر موده نیولې چې وروسته بیا په همدې حال ځنډېدلې پاتې سوي دي. دغه بنسټ د خپل شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو لپاره د خلاص او ځواب ورکوونکي پارلمان تر عنوان لاندې په کابل کې یوه غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې د مدني ټولنو مسؤلینو، سیاسي شخصیتونو او د ولسي جرګې غړو په راتلونکي کې په پارلماني چارو کې د ستونزو د لرې کولو په هدف ګډون کړی و. دغه راپور د تیر کال د هود له شپاړسمې نه د روان لمریز کال د سرطان تر پایه پورې او دغه راز د ولسي جرګې یو نیم میاشتنی موده رانغاړي. د دغه بنسټ مسؤلین د لوړو زده کړو د قانون طرحه، له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د تدارکاتو، د دولتي چارواکو د تنخواګانو د تنظیم تعدیل او د اوبو قانون هغه موارد بولي چې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې په نهم کال کې ورباندې پریکړه نه ده سوې. فیفا وړاندیز وکړ چې د ولسي جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د په امتیازي ساعتونو کې د وکیلانو پیشنهاد سوي طرحې تعقیب، د داخلي وظایفو اصولو ته پام وسي او د وکیلانو حاضري په منظمه توګه وڅارل سي. د دغه بنسټ مسؤلین همداراز وایي چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ پروسې باید شفاف سي څو د خلکو پوښتنو ته ځواب ورکړل سي. په دغه غونډه کې د ولسي جرګې ځینو غړو هم برخه درلوده او د دغه جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ راپور تایید کړ. د ولسي جرګې غړي نسیمې نیازی په دې اړه وویل:
خو دوی ډیره ښه ارزیابي کړې ده، دوی هغه مثبت برخې ډیرې قوي ارزیابي کړي دي. تاسو ته یې وویل چې واقعا مهمې برخې هم د دوی ارزیابي همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړي دي، د کمیسیونو څخه یې لیده کاته کړي دي.
خو میرمن نیازی وایي چې د ولسي جرګې ستونزې او فعالیتونه له هغه څه زیات دي چې د فیفا په راپور کې راغلي دي. له دې مخکې د ولسي جرګې اداري پلاوی په وار وار انتقاد کړی دی چې په اکثره مواردو کې وکیلان په عمومي غونډو کې برخه نه اخلي او دا د دې باعث ګرځي چې ځینې قوانین په خپل وخت تصویب نه سي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د مخدره موادو څه باندې 1300 لوی او واړه قاچاقبران نیولي دي. په دغه وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دغه قاچاقبران د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ځانګړو عملیاتو په جریان کې نیول سوي دي. په همدې حال کې د چارو ځینې کارپوهان که څه هم د حکومت دغه لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې په حکومت کې د فساد له کبله نیول سوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشې کیږي. تفصیل در رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په افغان حکومت داسې انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د مخدره موادو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یاد موده کې د مخدره موادو 1386 اویا قاچاقوونکي نیولي چې 220 تنه یې په لوړه کچه قاچاقوونکي دي.
د مجموعي قاچاقبرای کې دستګیر
شو. په مجموع کې د مخدره موادو هغه قاچاقوونکي چې نیول سوي 220 لوی قاچاقبران و 940 تنه متوسط او 1400 تنه وړه قاچاقبران او لس پلورونکي دي.
ښاغلی احمدی کڅ هم د کوم قاچاقبر نموونه خص خو زیات یې کړی چې په نیول شوی کسانو کې د عامه خدماتو کارکونکي پولیس او د ملي اردو یو شمیر سرتیری هم شامل دي. باز محمد احمدی وایي کڅ هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس تر یو حده د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې مصروف و، خو بیا یې هم سل تنه مخدره مواد کشف او له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه راپور موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د دوی د تیرو اتو میاشتو سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 40% کم شوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د حکومت یا د لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران په نښه او د عدالت منګولو ته راکاږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې د فساد له امله نیول شوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشې کیږي.
قاچاقبر باید چې نیول کېږي باید خپل قید پوره کړي، مګر ټول د تاریخ په 15 کاله کې چې قاچاقبران نیول شوي دي، مګر دوی خپل دوره خپل حاب نه دي تېر کړي، خوشې شوي دي، رشوت ورکړي دي قضات ته، څارنوالۍ ته، وزارت داخلي ته، حکومت دوی طلا کړي دي. متاسفانه
ښاغلی خدایداد چنګار کوي تر هغو چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات را نسی، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قوانین پلي نسی، افغان حکومت نشي کولای چې د مخدره موادو قاچاقبران محکمه کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
نن دشنبه ده او خبری ساعت د مازیګر له 14:00 تر 15:00 پورې له ازادي راډیو څخه خبريږي. تاسو هم اوریدلی سئ. په خوست کې د چرګانو د فارمونو یو شمیر مالکان وایي چې له بهره د ناروغ او په مرض زخته چرګانو واردېدل او په ټیټه بیه یې مارکیټ ته وړاندې کول د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. نجیب الله خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د چرګوړو فارم لرونکو د حکومت له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې یاد ولایت ته د سرحد له لارې د ناروغو او مرض لرونکو چرګوړو او چرګانو د واردولو مخه ونیسي. هغوی زیاتوي چې مارکیټ ته له بهره په واردېدونکو چرګوړو پوره ګمرک هم نه اخیستل کیږي، نو له همدې کبله دوی د مارکیټ په بیه کې د ګټې پر ځای تاوان کوي. په خوست کې د مستربل په نوم د چرګوړو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل شاه آزادۍ راډیو ته د فارم لرونکو ستونزې داسې په ګوته کړې.
داسې ګمرک تکه چې شپږ تنه وزن وي یو تن وزن لیکي، دویم دا چې هغه ځینې کوم چرګون ورته اکثره مرزګیر دی ډېر په کم کې ماته هغه چرګون ویت کوي.
د اردری په نوم د چرګوړو د یو بل فارم مسؤل وایي چې دی د چرګوړو څلور فارمونه لري، خو کله چې چرګوړي د خرڅولو شي نو د بهر نه ورته مرز راشي او په دې توګه یې ډېر چرګان او چرګوړي مړه شي.
تقریبا زه څلور فارمونه لرم چې په یو فارم کې زه درې درې زره چرګوړي چوم. چار کله مو چرګوړي ورسي په داسې وخت کې هغه مرزګیر چرګوړي روشي چې مو د درې زره
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس الحاج نیاز محمد لعلی د چرګوړو د فارم لرونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې دا ستونزې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په فکر سره ایجادېږي.
دا فارمونه سې هلته جوړ شوي دي زموږ د همسایه ممالکو لخوا، نه داسې کېږي چې په بعضې وخت کې مرضونه راولېږل سي چې هغه زموږ چرګان منځه یسي، یا په داسې وخت کې چې موږ غواړو د هغه خپلو فارمونو نه بهره برداري وکړو، هغه هلته قیمت خپلو چرګانو یا د نورو شیانو ټیټوي.
دا چې ولې حکومت نه توانېږي د دې ستونزې مخه ونیسي، د کرنې رئیس العمل د افغان حکومت لخوا د فارمونو لپاره د مشخص استراتیژۍ او پالیسۍ نشتون یادوي.
مشخصه استراتیژي مشخصه پالیسۍ نشته چې موږ د فارمونو په حیثه کې څه وکړو. په لحاظه د مرکزي حکومت لخوا نه موږ ته دا استراتیژي طرحه شي او موږ یې په ساحه کې تطبیق.
د حیواني ناروغیو متخصص ډاکټر نقیب الله وایي که په سرحدي سیمو کې څاروي او مرغان د ګمرک قرنطیني مراحل بشپړ نه کړي او له معاینې پرته پرته د واردولو اجازه ورکړل شي نو هم دا ډول ستونزې لري.
په خپل سر باندې ژوندۍ مرغان پرته د دې چې قرنطیني مراحل طی کړي او یا د قرنطین مسؤول لخوا معاینه کړلی شي داخل شي ممکن د امراض سبب وګرځي، چې اوسني وخت کې موږ اکثره د دې پېښې سره مخ شوي یو. همدا ستونزه چې زموږ فرمداران ورسره مخ دي، بې کیفیته درمل شتون دی په مارکیټ کې. په همدې ډول موږ په خوست کې د چرګانو د واکسین دپاره د خوندیتوب یو مرکز باید ولرو چې دا بدبختانه چې مونږ نه لرو.
دیوتوانی ورده په خوست کې تر 400 پورې د چرګوړو فارمونه شته چې تر 450 لک افغانۍ پورې پرې پانګونه شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
الحمدلله وطنوال روزکان په خپل پیغام کې لیکلي افغان حکومت باید په زابل کې د تختول شوی مسافرو د خلاصولو لپاره جدي هڅې وکړي او په راتلونکي کې د دغه سی پیښې مخنیوي وکړي. مجیب الرحمن کریمی له نورستانه لیکلي افغان دولت چې د نورو ولایتونو د ولسوالیو د نیولو لپاره پوځي اقدامات او هڅې کوي، ولې د نورستان د منډول ولسوالۍ د نیولو هڅې نه کوي چې له کلونو راهیسې وسلوال پکې حضور لري. شفی جان صدران له خوست نه لیکلي کلونه کېږي د پکتیا د وازی زادران ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لخوا تقریبا محاصره ده. په کار د چارواکي پوځي مرستې ورسوي او دغه ولسوالۍ تصفیه کړي. د عارف په نامه اوریدونکي له کندهاره لیکلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مننه کوي چې له قزاقستان سره یې د غنمو د مرستې تړون لاسلیک کړ. اوریدونکي لیکلي چې دا ډول تړونونه له افغانستان سره په مالي او اقتصادي برخه کې زیاته مرسته کولی شي. دلاور خان له هلمند لیکلي په نیمروز، هرات او نورو سرحدي ولایتونو کې ولې زیاته راکړه ورکړه په ایراني تومنو یا هم په ختیځو ولایتونو کې په پاکستاني کلدارو کېږي. اوریدونکي له دولت نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې په بهرنیو پولي واحدونو پر راکړې ورکړې بندیز ولګوي، ځکه چې افغانۍ خپل اهمیت له لاسه ورکوي.
دا واسطا سوزنی استمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالیږلې وه. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. خو اوس به نوریاس نوري د غوږ سو چې نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو او خپرونو ته کتنه کوي.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې دې بیا پیل شي. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې له امریکایي لوړپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولی دی. اکانومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. خو واشنگتن ته د پاکستان د پوز د لوی درسیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې وکړې، د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ. اکانومیک ټایمز لیکي یو لوړپوړي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډاون ورځپاڼې ته ویلي په دې اړه چې شرایطو ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کېدی شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول. د ورځپاڼې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 تر 20 تر سره کړ د افغانستان پر مسلې ډېر تمرکز شوی و. اکانومیک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغند رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي خپلې اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړې وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کېږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي. د اکانومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي، ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هېواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري. یورو ایشانیت خبرونه ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري. دا خبره یو لوړپوړي امریکایي چارواکي کړې ده. د خبرونې په وینا که دا خبره رښتیا وي هغه به په دې معنا وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی، ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخاباد ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشیا په لیکنه په تیرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونه په وینا د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعي غونډه کې ویلي و چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې د هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په بروکسل کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم وروستي معلومات درکوو. دغه راز د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم اوریدلې سي. خوست په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ابراهیم صافي نوري.
د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. په افغانستان کې تیره شپه بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریختر په مقیاس 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 20 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولې دی. د بلجیم چارواکي وای پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوې دي. یو اسرائیلي میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمی شوې وه پرون یې په روغتون کې سا ورکړه. او د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی.
دا مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واوریدلې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک هم پیدا کولای شئ. تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه د سره خوښې لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسنو کې برخه واخلي. پته یې د facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې د بلجیم د پلازمینه بروکسل په بیلابیلو برخو کې 14 کسان د عملیاتو پر مهال نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام لري. د دې هیواد صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل له جدي او شایي ژر پیښیدونکي ګواښ سره مخامخ وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او پوهنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیم 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
فرشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی د دې به هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو کته سم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي لطفاً په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي د نن ورځې په پروګرام کې داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی خپل ورک شوی عزیز لټی خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي په هر حال د دې په څنګ کې دوه نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي ډېر به مو نه ځنډوو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پریږدئ 00 420 14 45 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست ګران اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي موږ ته یې تلیفوني پیغامونه رالیږلي دي یو ورور په نامه د محمد انور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د اسماعیل په هکله معلومات لري دغه ورور له کندهاره تلیفون کړی دی راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه محمد انور د کندهار ولایت خبره کوم زه د یو شخص پاکله معلومات لرم چې اسماعیل نیمیږي د پښتنه وایي چې زه د نوشکی یم د پاکستان د نوشکی یم او اصل نسونه کاله عمر لري نو ډیر شپږ میاشتې وو میاشتې دلته زموږ سره سره دی هر مسلمان د پاکله معلومات غواړي نو خو په دغه شمېره زنګ وو یې 0 اویا 50 اتیا 2 اتیا 2 اتیا 3 اوی شمېره یو ځل بیا وایم 0 اویا 50 اتیا 2 اتیا 2 اتیا 3 اوی
تلیفوني پیغام واورید ګران دوستانو راځئ چې یو بل تلیفوني پیغام هم واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی خو خپل نوم یې نه دی اخیستی د خپل تلیفوني پیغام کې د یو شخص په هکله چې نوم یې امان الله دی معلومات موږ ته رالیږلي دي راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پریښی دی
السلام علیکم د ازادي راډیو تازه پیغام پر دم چې او الګ د کګي د ولسوالۍ د تیړی د کلی دا او د نوم امان الله دا د پلار نوم د پلار نوم الو جان دا د ورور نوم استانه ګل دا او د دغه الګ هر څو خپلوان یا زما غا گاوري د لالفوري ولسوالۍ د چکنور په کلی کې ام دغه شمیرې ته زنګ وهي یا د چکنور په کلی کې پښتنه وکي و سلام په احترام
ګران دوستانو د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید د تلیفون شمیره نه دا ویلی او لدغه تلیفون شمیره نه ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. د دې تلیفون شمیره ده 9 یو ور بیا هم تکراروم 0093 د افغانستان کوډ ده 9 تاسو زموږ غږ لاز د رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. راځي چې د دغه ګران ورور کوم چې ضیاء الحق لټوي تلیفوني پیغام واورو، بیا به زه تاسو ته د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایم.
پیغام کوم دا د ورور دما د خاله زوی ورک دی په ایران کې، ضیاء الحق نومیږي، د قرباغ ولسوالۍ غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ دی، روبه د کلي ده. ضیاء الحق نومیږي، ایران کې د درې څلور کې ورک هر څوک په اړه باندې معلومات لري، په دې شمېره ته زنګ کولی، په دې باندې زنګ درته ووایي.
ګرانو دوستانو، دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ضیاء الحق لټوه، د ده د تلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده 9 4 4 2 9 9 8 8 5. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 9 4 4 2 9 9 8 8 5. اوس به بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې عبدالطاهر ازادي راډیو ته رالېږلی دی او عبدالقادر لټوي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا زه د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
زه جادوقایت د هلمند ولایت سنګند ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د خاله زوی دی، عبدالقادر نومیږي. 4 کاله تر مخه د سنګند په ولسوالۍ کې د ګرجستان اتباعو تین کړی و، بیا په شوراز کې بندي و. اوس وایي چې موږ یې لا کړی دی، نو تر اوسه کور ته نه دی راغلی. که د عبدالقادر په باب هر څوک معلومات لري یا حکومت یا رعایت پر دغه شمیره د مشته زنګ ووایي، کور یې ودان، خیر در کې. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام واورد. د دغه محترم ورور عبدالطاهر د تلیفون شمیره دغه ده 0093 090 3 3 5 3 0. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 0093 02 3 3 5 3 0. ګران دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبرو چې یو شخص په نامه د خدای داد ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل اکا لټوي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
ما د بادغیس ولایت بلمرغاز ولسوالۍ د چرچل د سنګزور د کلي خدای داد خبرې کوم. زما یو اکا له 15 کاله تر مخه ورک شوی دی، نادرکه دی. هر چا چې پیدا کوي د بادغیس ولایت د بلمرغاز ولسوالۍ د سنګزور د چرچل کیری یم. په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي. سدید دې که هر چا معلومات وکړي، 2 لک افغانۍ د دې سدید ورکوم. په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي. وسلام، خدای په امان.
تاسو د ګران ورور خدای داد تلیفوني پیغام واورید. دغه محترم ورور خپل اکا لټوي. کده دې د اکا په اکرت معلومات لري، نور ته په دې شمیره تلیفون وکړي 0093 د افغانستان کوډ ده 02 59 4 9 3 4. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 0 02 59 4 9 3 4. تاسو زموږ غږ لاز د رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه صدیق د حسور د متون د کونډیو کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې نوم دی سید عقیب دی،
پنځه میاشتې راهیسې بېدرکه شوی دی. که هر چا دا په دې اړه معلومات یې په لاندې تلیفوني شماره زنګ ووهئ: 0 شپږ اویا څلوېښت څلوېښت، بله شماره ده 0 درې اویا دوه اویا پنځه اویا درې اویا. که په دې اړه چا ته معلومات وي، $5,000 د شرمی ترلاسه کړي. سلام.
گلستان قاریم راز رحیم پناہ مبین تقریباً ہارمونی مسلمان روڈ تک قاریم راز رحیم پارا معلومات یاد جوند یاد مرد تلفن پر مہربانی تلفن صفر اویا پنجوس دنوی اتو سو درنوی بیا تلفن مہربانی صفر اویا پنجوس دنوی اتو سو درنوی وسلام بھائی احترام
السلام علیکم لال محمد جان بفرا د ولایت څخه خبرې کوم چې د اختر محمد چې یو برج مخته پر اډو ازادي کې یو نفر خبرې کړې وي او دغه زموږ سره دی د هغه شماره دې بیرته د سره کې زموږ سره هغه شماره نشته او د هر وطندار د هر افغان په لاس کې چې دی دغه د راډو ازادي ته دې بیرته خپل شماره د سره کې تکرار دی کی چې موږ یې واخو د اره و سره چې دی د غزما د ټلیفون شماره دی واخی نو زنګ دی ما ته او 0 2 1 1 9 3 4 8 بیا به هم شماره د سره کوم 0 2 1 1 9 3 4 8 د غ شماره د لال محمد چې اخشیم ما ته دی ټلیفون وکړي چې ارزای دی موږ ته ولار شو د پلار مور ډیر پریشان دی پنځه کاله دا سړی د کور څخه وتلی ورک دی نه د ژوند لاسته نه د مرګ لاسته
حدالله د پراله ولایت بکواله ولسوالي خبره کوم ما یو ورور ورک دی دا څلور کاله کېږي د بهلا په نامه ده نو که هر چا ته یو معلومات وي نو بس په دې شمېره دې موږ ته زنګ وهي 0 اویا 8 15 0 3 6 9 0 اویا 8 15 0 3 6 9 کار چا موږ ته معلومات په دې شماره باندې راکړو او ما درکې راته ویل 3 لک افغانۍ مو د هغو لپاره انعام لخلی وسلام
بلې السلام علیکم ما کرو وخت چې شپه سره کېږي چې ورک ته نوم یې د جان باور کچای په پته یو ته ماته د بریښنی اړیکه ونی 0 5 5 2 5 1
السلام علیکم نثار خډیر من نظم ما یو راره مې را بیا بنا مو ورته د نظر خان زوی د قائد راره د غزنی د ولایت نایب ول صالح چې دغه د تورخ ده نن سره رم ده چې ورسته تقریبا بارانو پټی کې نو پر دا نمبر باندې ما ته زنګ وې چې پر اویا یو چلوي نه چلوي 850 نو ډیر من نه ډیر چیرنه بدل بخت څه غوړ من نه السلام علیکم
بلے السلام علیکم اور کسو عزیزانو کارکون کتا دیر سلامونا ویم گرانیم دا کندهار دا جڑی ولسوالی سا فرید احمد دا گل احمد دی دا دیر وقت کیر چنا درا کردی که هر چا تا معلومات چنو پدا غش مراز مصر اڑی کون سی سپر آویا پنزو پنزوس نا پنزو پنزوس نا اچا سمارا یوار بیا سپر آویا پنزو پنزو نا پنزو پنزو نا اچا ازادي راډیو څخه یو جهان مننه
زه بلال الدین تاریخیل بیا هم له پکتیا کوم نن د سره په لیکه ما یو دوست ورګ د ترول ترول ده مې نه میږي او نو مې هغه د سنجین جان او ما ته د چا د پته په دې شماره دې ما ته زنګ کو چې په سوا شپږ شپېته درې سوا اویا نه سوا نو نه بیا هم تکرارم سی پر و شپږ شپږ درې و سی پر نه یو نه و سلام ده
السلام علیکم نصرت يم د کندهار ولایت څخه زموږ د قاضي فضل محمد د ملا رازما زوی د کندهار ولایت معروف ولسوالي د کټ کلی اوسیدونکی دی لس کاله کیږي چې نادر کښو دی که هر چاته د پاړه معلومات وي او یادې خپل زموږ غ اوري ولاندې شمارو ته دی زنګ ووي د ټلیفون شمیرې دی 0 اویا 2 5 5 5 8 بل شماره ده 0 اویا 9 3 3 1 3 شیرینی ورکول کیږي
عبدالمالک د کندهار ولایت سپین بولدک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو ورور دی د عبدالرازق په نامه دی، د تاج محمد زوی دی. دا 40 کاله کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی. که چیرې دی زما غږ اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، د ټلیفون په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 اویا 40 12 500. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 اویا 40 12 500. وسلام. زما یو زوی دی، ورک دی، د منیر په نامه دی، د 2 کاله کېږي. تاسو کوم معلومات لري؟ ما ستاسو خبر راکړه دا شمېره زنګ راتوي: 0 اویا 40 100 1 1. وسلام.
السلام علیکم. زما خوی د سیاست لاند میږي، د کریم الله زوی ده، د زابل ولایت اوسېدونکی ده. که په دغه لاکړه څوک معلومات لري، د نمبر ته دې زنګ ووهي: 0 اویا 40 50 50 50. 0 اویا 40 50 50 50. دا شمېرې ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو وراره دی په نامه د ثمرګل، تقریبا 10 کاله عمر لري، او د 2 میاشتو راهیسې د کندهار په ښار کې د مزدورۍ دپاره تللی و، نادرکه شوی دی. که دی پخپله د زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته یې معلومات وي، نو په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 اویا 40 10 1 2. شمېره یو وار بیا تکراروم: 0 اویا 40 10 1 2. وسلام. په احترام، مننه.
ما زوی د نقیب په نامه د میوند په ولسوالۍ کښې د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. ما نن شم احمد دی، هر چا هر مسلمان ورور ته که ور معلوم دی یا په دغه باندې معلومات لري، دغه ټلیفون شمېرې ته د زنګ راوهي. هر ټول شرینې ورکول کېږي د 12 میاشتې کېږي چې ورک دی. د نقیب په نامه د میوند د ولسوالۍ د شرالي کار مچکې دی. هر ور چې معلومات لري پر د 0 اویا 40 15 50 باندې زنګ راوهي، خپله شرینې ترلاسه کړي.
مننه. السلام علیکم. شم محمد د سرېغله.
الو، السلام علیکم. زه پرو د خوست ولایت څخه خبرې کوم چې برای ولسوالۍ زخمن پلان د 3 کاله کېږي. د خپل کور څخه به در ته شوه نه مې رسولګاره کار ته پاته معلومات ګزارم بر د زنګ ووهي: 0 اویا 50 52 1 2. 0 اویا 2 1 9 3 2.
زه محمد شاه د روزګان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کښې یم. زما ماما ورک دی، د عبدالحاجي په نامه دی، چې په کندهار کښې نادرکه شوی دی، چې د اعصابو مریضي ده. که هر چا ته پته یې نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 اویا 0 8 0 2 9 3. د ورور نوم یې عبدالباري دی، د پلار نوم یې اجما جمع کا دی، د بل ورور نوم یې سیدالي دی. که هر چا ته پته یې په دغه شمېره دې زنګ ووهي. وسلام.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده: 0 اویا 0 0 2 1 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم: 0 اویا 0 0 2 1 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 اویا 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واکوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. د مونږ د پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا مو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
پخار کے خلق ٹول فکر پدی کبھی چے دلدار پخار کے خلق ٹول فکر پدی کبھی چے ڈر پخار کے خلق ٹول فکر پدی کبھی چے سڑے سن وائی لڈارا سڑے سوائی وچ دروچنا شہندارا سڑے سوائی وچ دروچنا شہندارا سڑے سوائی